خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشین.
سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجیش بزه صفی ولستان اگزایمو ده آزادی رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغ لاست ویم پیل با پا لندو خبرونو باندی وکرم. پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت څو سرچینو د امریکا غږ وی او ای رادیو ته کړی ده. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل مشر شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی له کابل وروغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم چې دی له برید روغووت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستانی شارج دافیر د بیرته تک فیصله له هغې وروسته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وړمه ورځ په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې غوښتل یې نوم یې په خبرونو کې پټ وساتل شي د امریکا غږ ته ویلي سفیر به د وړوکي اختر نه وړاندې کابل ته ورسیږي. دغې چارواکي نور جزئیات شریک نه کړل خو ویې ویل چې سفارتي تحرکات د امنیتي ملحوظاتو له امله رازداري غواړي. د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت دواړو د بلاول بوټو زرداری او امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو په اړه لنډ بیانونه خپاره کړي خو په یو کې هم کابل ته د پاکستانی شارج دافیر او عبیدالرحمن نظامانی د ستنېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان خپلواکۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قمندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې په سالنګ کې د طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. اکمل امیر او د هغه شپږ نور ملګري تېره اونۍ په سالنګ کې د طالبانو له ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وو. دې جبهې تر ننه پورې د اکمل امیر په اړه څه نه ویل خو د نورو جنګیالیو وژل کېدل یې تایید کړي وو. د جبهې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې جګړه شوې وه د افغانستان د آزادۍ جبهې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ چې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا پکې کړې وه. که څه هم دا وختي مرګ ژوبلې تایید خپلواک سرچینو ونه کړ خو د آزادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي دي. دې جبهې د اکمل امیر په شمول د خپلو اوو جنګیالیو وژنه تایید کړې. آزادی جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې بنسټ یې د دفاع پخوانی وزیر جنرال یاسین زیایی ښی او د جنګیالي د پخوانی اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د بی پولی ډاکترانو ټولنه ام اس اف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 1900 زیږونونو سره مرسته کړې ده. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویل افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام کوي. د یو این ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یاده ونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال د ریکارډ تر کچې 28.3 میلیونه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته ارتیا لري. د دې ادارې په وینا له چیلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي مؤسسو کې همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منع شو، ملګرو ملتونو ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړي. د سودان په اړه هم دا چې په سودان کې نن هم جګړه روانه وه. پرون هلته په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د پوځ او همدارنګه د یوې ملیشه ډلې تر منځ جنګونه روان دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم په سودان کې په دې خاطر خپل فعالیتونه درولي دي چې درې کارکوونکي په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې کولکاتا نایت رایډرز او ممبئی انډینز لوبه وکړله. دا لوبه د ممبئی انډین په بریا سره پای ته رسیدلې. کولکاتا 115 منډې کړې وې خو ممبئی د 15 وکټو په توپیر دغه لوبه وګټله. دا مګړې د ګجرات ټایټنز او د رویال راجستان ټیمونه لوبه لري. ګجرات 120 نمرې جوړې کړې دي، رویال راجستان 140 نمرې تر اوسه پوره کړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د ازادۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم تیره اونۍ په سالنګ جنوبي کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دې رابطه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې په هند کې د افغانانو لپاره یوازینی ښوونځی هم د بندېدو له خطر سره مخ دی.
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي.
د اختر په درشل کې بېوزلې کورنۍ له مالی ستونزو کړیږي.
د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله، موږ به په اختر کې به د خپل کالیو بندوبست د پرشونو توشکو په خو بندوبست کوو، خو اوس حتی د یو جوړه کالیو د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سودان له جګړې ورسته حال درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ازادۍ جبهې د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه. خدای هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. اخو په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواکو کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی مګر له هېواده بهر فعالیت کوي، ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. امید زهیر ملا او نور جزئیات.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت 15 ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی و چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي و چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. تر څنګه داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تیرې شوې، خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شوي او ځواکونو جسدونه یې لا هم کورنیو ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تیره شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پرله پسې درېیمه اعلامیه کې ولیکل. د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی، خو د دیني احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوې. د جبهې دا هم ویلي چې خپلو کورنیو ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، صبور فاریابي او حسین سمنګاني وژل شوي. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له ډېر زیات طالبان هم وژلي، خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو، خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه وختونه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو زورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له هېواده بهر فعالیت کوي، ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی پټکو وحشتناکه سرغړونې ډېریږي. د کمیسیون پرون یو خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبی سالنګ کې د وژل شویو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړی او تر خوای د دوی کورنوي د غمرازي اجازه نه دا ورکړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلی چې د طالبانو عسکرو د وژل شویو کسانو د خپلوانو په کورنوي حمله کړي، له هغوی یو شمیر زورولي او نیولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ته ځوابونه وایي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبان یې د بشري حقوقو په پراخ نقص تورن کړي دي.
په همدې رابطه باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان سره چې اوس له بهر فعالیت کوي شکر الله مشکور سره مرکه لرو. په سر کې زموږ همکار مرسلین ارسلا ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنگړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افراد او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانین او اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخه ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعد څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څنګه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسې د جګړې د خکیل خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پخو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگي جرمونو قضیې باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي تر څو د قربانیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه پکې شوی وسی. لپاره مرغه د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالې تر رسیدګي کولای شي. د بشري حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان ول، چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات ترسره کړي ول ځانونه تعافه کړي وو. د اوسنۍ حاکمې ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون منحل کول وو، چې بل اخر دغه کمیسون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ. او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شوه، چې دا ټول د دې ښکارندوی کوي چې د بشري حقوقو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او اغیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه کړه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدوده نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي، نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شکړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلې. دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي او د دې ماتي او حتی المنځتل به تضمین شي چې د نړیوالو فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د راپورونو له مخې اندېښنې شته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل شي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په یو راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالي ملاتړ د نشتوالي له امله وتړل شي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته واستول شي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په یاد ښوونځي کې درس وایي د خپل ماشومان دراتلونکو په اړه اندیښمن دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی په د بودیجې د نشټوالي له امله چې مخکې به د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي، و موږ غوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یوه زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل،
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي کدا ښوونځی د دې په مخ وتړل شي د هغې برخلیک نامعلومه وي او راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یوه استازی شازی کوستانی وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړې دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې، دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي دې هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
و موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې په لیسې بدل شو چې لګښت یې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هیواد ته د تللو په تمه دي.
هره اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګست اوس به ورشو سودان ته. د سودان په پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه و چې دې موضوع عکس العملونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغه وځنډول چې درې کارکوونکي هم په روانه شخړه کې وژل شوي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 ملکیان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانونو او هیوادونو د شخړې له دواړو لورو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغې وځنډول چې درې کارکوونکي په روانه شخړه کې ووژل شول. بلخوا د سودان پوځ موافقه کړې چې د دریو ساعتونو لپاره د عجلو بشري اړتیاو له مخې یو خوندي دهلیز پرانیزي. نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغه شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼ مېشتې سیمې پکې دي، دغه راز د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ږغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبری ایجنس لیکلی په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی و. په سوډان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دقلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی کړکیج اوج ته ورسید. لنجه پر دې ولاړه سوه چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یوه او بل اچوي. د قلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیکې ساحې نیولې دي. خو د سوډان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرونه وخت د سوډان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشه ځواکونو چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي امریکا په سوډان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوی. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي په سوډان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سوډان طبي سازمان ویلي د بیګناه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درملنې لپاره دي سمدلاسه اوربند وسي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د اختر پر رسیدو یو شمیر کورنۍ وایي د خپل کورونو د ډیزاین یا د بڼې د بدلولو پلان نه لري، ځکه د دوی په خبره بیکاری او د ګټې وټې نشتوالي له امله مالی توانې له لاسه ورکړی. اخوا د کورونو د وسایلو یو شمیر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله کاروبار 30% کم شوی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو امنوي پر خصو د طالبانو د بندیزونو له امله ډیری هغه کورنۍ چې ښځې سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه وروستیو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ وګورو زیاتره، یعنی زموږ 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ په اختر کې به د خپل د کالیو بندوبست د پرشونو توشکو په خو بندوبست کوو، خو اوس اته د یو جوړه کالیو د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې، توشکو، فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وای چې د کورنیو د اقتصادي کچې ټیټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړی دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکي وایي چې په خوا یې ډیری پیرودونکي ښځې وي، خو د په وینا اوس چې ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي. هم آید
بازار پردوي چیزا سره خانم ها است، چون کی چیز شوقی است اگر خود خانم ها زیاتر
تو پردو او نور شیانو بازار به با په خود جوړو، ځکه دا شوقی کارونه دی او خزي کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه دی، یو شمیر کسان شته او ځنی ولاړل. به وزلي خلک به څه وکړي؟ په خوا به مو کوم میاش یا تل لکه تر لاسه کولی، اوس درینیم تر چلو نیم لکه تر لاسه کوو.
تاسو لا کنه لا ګروشات میکردیم حالا که په دت بیلګ رفای او چارلګ رسیدم.
کابل کې د فرنیچر او موبل د یو شرکت مسؤول مصور هاشمی چې کورنۍ له دیرشو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول، خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالای پیداشتم فرمایشات زیاد بود،
رمضان شروع مشه فرمایش الله تاریخ 25
په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه و دروشې میاشتې له پیل څخه دروشې تر 25 فرمایشونه راتل بیا به په 25 دروشې باندې شو څو فرمایشونه ته سماره سیدنه وشي کو سکل او یاسل نه کار کم شوه ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی څوک پیسې ولري جوړوي پرته لاغي خپل د کور مصرف پیدا کوي
د
اختر د دسترخوان ترتیبول په ځنګړو لوخو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي په کابل کې د کور د لوخو یو پلورونکی علي وایي پخوا به د اختر په رارسېدو د لوخو د پیر او پلور بازار ګرم و او هره ورځ به یې له څلوېښت زرو زیات لوښي پلورل خو سږ کال یې بازار سوړ دی
کسوی د دوران د جمهوریت پیسې داشتن د دولت
کار هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودي کار یې درلود د کور سامانونه یې اخیستل خو ډیرې یو لاړل او د کور سامانونه یې خرج کړل ټول په کهنه فروشي کې دي هغه هم په نیمه بیا خو به مل اختر نمخ کې په یو ورځ 45 زره افغاني لوخي خرڅول خو اوس یې یوازې 4 اختر اوس چې یوازې 4 اختر ته پاتې وي څوک د لوخو به هم نه بوختي چې چای نه کا یا پیاله په څو ده
وایي چند است ای چای بر چند است پیاله چند است
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ ژوند او هوساینې ته زمینه برابروي خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبیلو خو د جوړولو د کارخانو یو شمېر څښتنان وایي وطني تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې خو د اومه موادو په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو شکایت لري دوی د افغانستان له اوسني حکومت غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټ کړي تر څو د صنعتکارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته
په کندز کې یو شمېر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې صنعت د ودې په حال کې دی خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یو وړه کارخونه لري هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینوال زیات شوي دي
دغه موږ په بیلابیلو وزنونو کې دیګونه چای جوشونه تابی ډول ډول کاسی او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو په یو میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل خو اوس یو اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی
بسم الله د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټ کړي تر څو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او له امله به بیروزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټ کړي پخوا موږ یو منسکاره په 60 افغانۍ اخیستل اوس یو منسکاره په 130 افغانۍ ورانیسو یو من ارمونی کباړ مو په 500 افغانۍ رانیو او اوس په 300 افغانۍ رانیسو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده
اسد الله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري هغه وایي وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینوال هم زیات دي
اگر اینو از بیرونی باشه در ما فایده ای نداره
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي
د دیګونو او حلبي لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لستن وزګارو خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده څلوېښت کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنۍ څخه ډکوي هغه وایي له لس کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو ارمنۍ وبکوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړوي سره دغه مشکلات د زغالي قیمت دي سره اسلامي عملنه ده غواړو چې دا کارخانه دغه وطن د تولید دغه وطن د باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرې نه دي خام مواد هم قیمت سوی دي ډیر
د دې کارخونه یو بل کاریګر امیرګل چې د دیګونو د پالشولو په برخه کې کار کوي هغه وای د میاشتې 10000 افغانۍ معاش اخلي او خوشاله دی چې په کور دننه ورته د کار زمينه برابر شوې ده.
دلته فراندې کارخانه کې درمونه دیګي جوړېږي. ولایتو د وسوالو ته انتقال کیږي. تر کشور ته چلار سي همدغه کار ده. چلار سي مغه جسل په دلته کار وکړنه هفته 200 300 روپۍ حاصل په دغه کار کې د خپل وطن کې خپل جوړ کړي.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونه او حلبي لوخو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې یو شمېر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
مننه چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غواګوي. ور به شو لنډو خبرونو ته.